द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
ګران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه ومنئ. دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. نن د اتوار یا یکشنبې ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل 14 نیټه ده. وخت په کوټه کې د سهار 8:30 بجې، په جلال آباد کې د سهار 8، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د اپریل د 14 نیټه د شپې 11:30 بجې دي. دا خبرونه درته بیا هم زبرکوال میخیل وړاندې کوم، او د خبرونه پروډوسر منزا شهید ده. د نیمې غنټې د ورستې سهارنې خبري خبرونه ته مهر کلای کوم. لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. په کوټه کې د وړمې ورځې د ځانمرګ برید زمواري داعش وسله والې ډلې پر غاړه اخیستې ده. تر دې وړاندې د پاکستاني طالبانو یوې ډلې هم د دې برید دعوه کړې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې هلته د وروستیو هدفي وژنو او د مځکنیو ماینونو په ضد احتجاجي جلسه کوي، او د افغانستان د مخابراتو وزارت خبرداری ورکړی چې که د فیسبوک کمپنۍ د دې هیواد قوانین او د خلکو حقوق په نظر کې ونه نیسي نو پر فعالیت به یې بندیز ولګوي. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. په کوټه کې د وړمې ورځې د ځانمرګ برید چې شل تنه پکې وژل شوي او 43 ټپیان شوي وو داعش وسله والې ډلې پر غاړه اخیستې ده. تر دې وړاندې د پاکستاني طالبانو یوې بلې قاري حسین نومې ډلې هم د دې برید ذمواري منلې وه. داعش د اعماق خبري ایجنسۍ له لارې د بریدګر عکس هم خپور کړی او دعوه یې کړې چې د دې برید هدف یې د شیعه ټولنې خلک وو. د یادونې وړ ده چې د کوټې د هزارګنجې سیمې د سبزي منډۍ په برید کې 8 تنه شیعه مسلمانان هم وژل شوي وو. په کوټه کې د هزاره قوم خلکو د وړمې ورځې د برید په ضد احتجاجي ناسته پیل کړې او هوډ یې کړی چې تر هغو به احتجاج کوي چې پر هزارګانو برید کوونکي نیول شوي نه وي. پرون د بلوچستان حکومت چارواکو احتجاج کوونکو ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو په ضد به کلک ګامونه اخلي، خو احتجاج کوونکي صوبایي حکومت بېواکه او دوی ته په امنیت ورکولو کې ناکامه ګڼي. پښتون ژغورنې غورځنګ نن 2 غنټې وروسته د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې هلته د وروستیو هدفي وژنو او د شخو مځکنیو ماینونو په ضد احتجاجي جلسه کوي. د دې تحریک مشر منظور پښتون وایي په دې جلسه کې به خپلو سیمو ته د شمالي وزیرستان د بېکورو کډوالو د ورستنېدو، هلته په پوځي عملیاتو کې د خلکو د تباه شویو دوکانونو د معاوضې او د خپلو بندي ملګرو د خوشي کېدو غوښتنه کوي. په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ پر ټولنیزو رسنیو په خپاره شوي پیغام کې ویلي پاکستانی پوځ دعوه کوله چې هلته ترهګري ختمه کړې ده، خو وایي اوس چې خلک سیمو ته ورستانه شوي اوس هم د هدفي وژنو په بڼه ترهګري پیل شوي او وسلوال هلته ښکاره ګرځي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت خبرداری ورکړی چې که د فیسبوک کمپنۍ د افغان حکومت پالیسۍ په پام کې ونه نیسي په افغانستان کې به پر فیسبوک بندیز ولګوي. د مخابراتو وزیر شهزاد اروبي پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل د فیسبوک کمپنۍ ته به یو رسمي لیک استوي چې په افغانستان کې د فیسبوک فعالیتونه له شرایطو سره برابر کړي. ښاغلی شهزاد وویل وزارت یې په ځانګړي ډول له فیسبوک د جالي او نامعلومو اکاونټونو د بندولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه لري، ځکه چې وایي له دغو اکاونټونو د خلکو سپکاوی کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې 14 ورځې وړاندې په افغانستان کې د فیسبوک د سیمه ییز کولو لپاره له دې کمپنۍ سره یو قرارداد لاسلیک کړی. د مخابراتو وزارت ویلي د مارچ پر 1 دا قرارداد د فیسبوک د کاروونکو د معلوماتو د خوندیتوب لپاره کړی، چې وایي په دې اساس به په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو د معلوماتو د تبادلې مرکز فعال شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر عمر داودزی وایي سږ کال د سولې کال دی او له طالبانو یې غوښتي چې د خپلو پسرلنیو عملیاتو اعلان بیرته واخلي. داودزی ویلي افغان حکومت د طالبانو په ضد د خالد په نوم د عملیاتو اعلان نه دی کړی، خو وایي ځواکونه یې د هیواد د دفاع کولو حق لري. طالبانو وړمه ورځ اعلان کړی و چې له امریکا سره د سولې د خبرو تر څنګ به په افغانستان کې د الفتح په نوم پسرلني عملیات پیلوي. پرون د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی و، او له پاکستان، قطر او نورو هیوادونو هم غوښتي چې د طالبانو د نوې جګړې پیلولو اعلان وغندي. د سومالیا په مرکز موګادیشو کې د یو رخصه ډرایور د وژنې په ځد سلګونو موټر چلوونکو د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي چې احتجاج په خوډه بدل شوی دی. احتجاج کوونکو سړک بند کړی او ټایرونه یې پکې سوځولي او د حکومتي ځواکونو په ضد یې شعارونه ورکول. دوی غوښتنه کوله چې انصاف دې ورسره وسي او د کار کولو ازادي دې ورکړل شي. عیني شاهدین وایي امنیتي ځواکونو د دوی د سر ویشلو هڅه وکړه چې مظاهره په تشدد بدل شوه. لږ تر لږه 15 احتجاج کوونکي پکې وژل شوي او 2 نور پکې ټپیان شوي دي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د چین بشري قاچاقبرو په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د ودونو داسې مرکزونه پرانیستي چې د پاکستان د غریبو کورنیو ښځې د واده په پلمه چین ته اړوي او هلته یا خو پر جنسي سوداګرو خرڅ کړي او یا ترې په زور د بدن غړي وباسي. دغو خبرونو ته تېره ورځ په اسلام آباد کې د چین سفارت سخت غبرګون ښولی او په بیان کې ویلي دغه ډول کاروبارونو ته د چین په قانون کې هم اجازه نشته. د چین سفارت ویلي د پاکستان له امنیتي ادارو سره به د دغو غیر قانوني مرکزونو په ضد په چاپو وهلو کې هر ډول مرستې کوي. او وروستی خبر دا چې د سوډان د انتقالي پوځي شورا نوی مشر عبدالفتاح برهان وایي په 2 کالو کې دننه به واک یو منتخب جمهوري حکومت ته وسپاري. عبدالفتاح برهان پرون د سوډان د پوځي شورا د پخواني مشر جنرال عوض ابن عوف تر استعفا وروسته د دې شورا واک سنبال کړ. د سوډان ولسمشر عمر البشیر وړ مورز له واک لري سو. عمر البشیر 13 کاله پر سوډان حکومت وکړ. هغه په پلازمینه خرطوم کې له پرله پسې مظاهرو وروسته د واک پرېښودو ته اړ شو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د امریکا ژغ دی ریډیو د ورستي سهارنۍ خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. د خبرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د کوټې د وړمې ورځې د برید ذمواري تر پاکستاني طالبانو وروسته داعش ډلې هم پر غاړه اخیستې ده. د دې برید په ضد په کوټه کې د هزاره قوم د خلکو احتجاج له تیرو دوو ورځو راهیسې دوام لري چې اکثرو سیاسي ګوندونو یې هم ملاتړ کړی دی. تفصیل یې له کوټې د ډیوه ریډیو د خبریال حافظ الله ستوري شیرانی په رپورټ کې اورو.
د کوټه د هزارګنجي سبزی منډي د ځانمرګ برید په خلاف د هزارګانو پرلط یا احتجاجي ناسته دوه مورځ هم دوام لري. په دې ناسته کې زنانې، ماشومان، ځوانان او سپینږیري احتجاج کوي. د هزاره سیاسي کارکنان تحریک او د احتجاجي پرلط مشري کوونکی طاهر خان هزاره وایي احتجاج مو د حکومت او ریاست خلاف نه دی، بلکې د پاکستان له اولس هغه لار معلومول غواړو.
موږ د پاکستان د عوام سره موږ دا خواست کوو چې موږ ته مهرباني وکړه، هغه دروازه وشیا، هغه لار وشیا چې موږ هلته لاړ سو، چا سره خبره وکړو، چا په لاس کې دي دا امن راوستن. موږ ولاړ سو د فکر وکړو امن دپاره.
احتجاج کوونکو کې مدني فعال او د وومن ډیموکراتیک پارټۍ غړي وکیل جلیل حیدر هم شامل ده. اغلی وایي له تیرو دوو لسیزو هزارګان په ماتم کې دي، هر ورځ مرګونه دي. د جلیلي په وینا د کوټې هزارګانو یوازې تیر یوولس میاشتې ژوند کړی دی.
گزشته سال هم نه چیف اف آرمی سټاف کو کوئی تعداوت دی.
تیر کال می د هزارګانو د قتل عام په خلاف د نخوړلو احتجاج کړی وو او د پاکستان د فوج مشر می راغشتي وو چې کوټې تراسي او زموږ د ادرسي وکړي او مشته دا باور راکړي چې نور به هزارګان نمري. او هغه کوټې ترالې د هغه لراتک سره دومره فرق وسو چې تر یو لسو میاستو پوری هزارګانو ژوند کاوه، خو له بده مرغه هغه هرڅه بو یوړ او یا ور بیا دغه پیښه وسوه.
د هزارګانو په احتجاجي ناسته کې د پښتون ژغورنې غورځنګ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، د جمعیت علما اسلام فی او نورو ګوندونو ایالتي مشرانو او کارکونانو هم ګډون درلود. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلی غړي نسولا زیری په وینا د ترهګرۍ د پیښو د پلټنو لپاره دی اعلی جوډیشل کمیشن جوړ سي او په نېشنل اکشن پلان دی عمل وسی.
تئی سپریم جوډیشل یو کمیشن جوړ سي چې د دې تحقیقات وکړي او موږ غوښتنه کوو چې د دې ملک واکداران چې کم مقتدر طبقات دي هغه دې د دې ترهګرانو خلاف موثره کاروایی وکړي.
جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ګوند د ضلع کوټه نائب امیر مولانا محمد ولی ترابی وایي که حکومت د عوام تحفظ نسی کولای نو د حکومت کولو حق هم نه لري.
او دا مسلمه قاعده ده چې د کوم ریاست پر ریاست کې یو قتل کیږي او دا قاتل معلوم نه وي نو دا قاتل حکومت وخت دی یا دې قاتل امر سره عام راوړي کې نه سره راوړلای نو بیا دې دې اعتراف وکړي د خپل بیا بسي نو موږ دې زمو طالبو لري چې دا مظلوم انسانانو باندې مزید ظلم نه کیږي روړ دغه یو ازرګنجي لزی دومره چیک پوسټونه دي چې قدم قدم چیک پوسټ او هغه خالی بس په نور شان وسغلی نو دغه دونی چک پوسټو بیا څه ضرورت دی زموږ شهر بالکل دی لکه چاوړی.
د بلوچستان ایالتي حکومت برخه د هزارا ډیموکراټیک ګوند د ایالتي اسمبلی غړی قادر مایل وای و احتجاج کوونکو ته باور ورکړی چې د سبزی منډی د پیښې په لټنه به کوي او د نورو پیښو مخه به نیسي. ما د حکومت او د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري و احتجاج کوونکو ته دا باور ورکړ چې د هزارګنجي د سبزی منډي د پیښې پلټنې بکیږي او د نورو داسې پیښو د مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه اخلو خو دوی را سره نه مني. د احتجاج کوونکو په وینا ایالتي حکومت د پیښو د مخنیوي وس نه لري خو دوی وایي که حکومتي چارواکي دا ذمہواري واخلي چې پر روانو کې به ترهګري نه کیږي نو دوی به خپل احتجاج ختم کړي. د هزارګانو دا احتجاج د هزارګنجي په سبزی منډي کې تیر ورځ کېدونکي ځانمرګ برید په خلاف روان دی. په کوم کې چې شل کسان وژل سوي او تر څلوېښت زیات ټپیان سوي وو. په وژل سوو کې 8000 مزدوران هم شامل وو. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای ډیوا
د د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د چین بشری قاچاقبرو په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د ودونو داسې مرکزونه پرانستې چې د پاکستان چې پاکستانی ښځې د واده په پلمه چین ته اړوي او هلته پر جنسي سوداګرو خرڅوي. د چین سفارت پر دې بیان پر دې خبر سخت خبرګون شوولی او وایي د پاکستان له امنیتي ادارو سره به د دغو غیر قانوني مرکزونو په ضد په چاپو وهلو کې هر ډول مرستې کوي. تفصیل یې د بختور شاه په رپورټ کې اورو.
د پاکستان میډیایي رپورټونه وایي د چین بشری قاچاقبرو یا سمګلرانو په پاکستان کې په غیر قانوني ډول داسې د ودونو مرکزونه پرانستې دي چې پکې د پاکستان د غریبو کورنیو ښځې د واده په بانه چین ته اړوي او هلته یا خو په جنسي سوداګرو خرڅوي او یا ترې په زور بدني اعضا وباسي. دا خبرونه ته تیر ورځ په اسلام آباد کې د چین سفارت سخت غبرګون ښودلی دی او په یو بیان کې ویلي دغه ډول کاروبارونه د چین په قانون کې هم په سختۍ سره بند دي او د پاکستان د امنیتي ادارو سره به د دغه غیر قانوني مرکزونو په ضد په چاپو وهلو کې هر ډول مرستې وکړي. په پاکستانی میډیا کې وخت په وخت د چینایي سړو د پاکستانی ښځو سره د دروغو د ودونو خبرونه خپریږي چې په غبرګون کې په پاکستانی پارلیمان کې په دې موضوع باسونه هم شوي او د چارواکو نه غوښتل شوي دي چې دغه غیر قانوني کاروبار پلټنې وکړي. په اسلام آباد کې د چین سفارت دغه بیان وروسته لاغې خپور کړو چې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون د ځای پولیسو په مرسته په لاهور کې د ودونو په یو مرکز چاپه وهله او هلته د چینایي سړو سره دا غوي ممکنه پاکستانی خزي ولیدلې. د ای آر وای نیوز ټلویزیون خبريال چې دغه چینایي وګړونه د نکانامو په اړه پوښتل نو هغه سره نه خو نکانامي وي او نو ور سره د پاکستان د قانون سره سم د اسلام د قبلولو اسناد وو. د پاکستان د قانون تر مخه یو غیر مسلمه تن تر هغه د پاکستانی خزه سره واده نشي کولې تر سوچ هغه اسلام نوی قبول کړي. د واده په دغه مرکز کې چینایي سړو ته واده شو خزو دغه چینل ته ویلي دوی ته ویل شو چې د چینایي وګړو سره د واده نه پس به هر میاشت دوی کورنۍ ته 300 امریکایي ډالرې استول کیږي او د دوی د کورنۍ سړو ته به د چین ویزې هم ورکړي کیږي. په دغه غیر قانوني مرکز کې ناستو دلالانو دا منلې ده چې دوی په پاکستانی خزي په دې خبره دوکه کوي چې دغه چینایي سړی غواړي چې د پاکستانی میرمنو سره د واده په سر باورته د پاکستان شهریت ترلاسه شي او بیا به دوی د اقتصادي شورا یا سی پیک په منصوبه کې سرمایه کاری کولای شي. پاکستانی پارلیمانی غړو ته د دغه کشاله په سر د معلوماتو ورکولو په وخت د داخله چارو د وزارت ترجمان طارق سردار ویلي اسلام آباد د جالي ودونو په کشاله د بیجنګ سره په رابطه کې ده. مطبوعاتو د نوموړي د خولې ویلي دغه کشاله په لاهور او ابتاباد ښارونو کې څو د ودونو مرکزونو جوړ کړي او دوی به یې په ضد قانوني کاروایی کوي. د پاکستان او چین ترمنځ 15 کال وړاندې د ارباو ډالرو د اقتصادي شارا د منسوبې د پرانیستې وروسته پاکستان ته د چینایي وګړو په ورتګ کې ډېر زیاتې لیدل شوې دي او اقتصادي ماهرین ګڼي چې دغه اقتصادي شارا زیاته ګټه به چین ته رسي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو هم تیره اونۍ ویلي وو واشنگټن هڅه کوي چې د چین د بی آر آی منسوبې د خطرونو گاونډي هیوادونه خبر کړي. د پاکستان سره د سی پیک منسوبه هم د چین د بیلټ روډ انیشیټیو یا بی آر آی د لوی منسوبې یو برخه ده. هر څه که امریکا او ځین نور هیوادونه د سی پیک په دغه منسوبه ټکونه کوي چې ګنې ګټې به یې یوازې چین ته رسي، خو چین او پاکستان دواړه د دغو نیوکو په ضد دي او وایي دې سره به په سیمه کې اقتصادي خوشحالي راشي او د پاکستان د انرژۍ او بجلۍ د مودو راهسې زړه کشاله به ورسره هم اواره شي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک وی او ای ډی وا، ټویټر @وی او ای ډی وا، انستګرام @وی او ای ډی وا او پر یوټیوب وی او ای ډی وا نیوز.
سی ډیو ریډیو ته فرجاست او سم د افغانستان په اړه یو ریپورت راخلو. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایي ک فیسبوک د افغانستان قوانینو ته پام ونه کړي فعالیت به په شپږو میاشتو کې ودروي، ځکه چې وایي زیات جالي اکاونټونه ناوړ مواد خپروي او خلکو ته سپکاوی کوي. تفصیل د منځي شهید په ریپورت کې.
د افغانستان د مخابرات وزارت خبرداري ورکړی که په افغانستان کې د فیسبوک شرکت د فعالیت د څرنګوالي په حق لوړاندې شوی مقررات په شپږو میاشتو کې و نه منل شي نو د دې شرکت خدمتونه به په افغانستان کې بند کړي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل آریوبی په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د فیسبوک جعلی اکاونټونو چې خلک ترې غلطه استفاده کوي او خلکو ته سرخوږی جوړ کړي باید وتړل شي. د دې لپاره چې د ملک امنیت په نظر کې ونیسو، د ځوانانو راتلونکي په نظر کې ونیسو، هغه کورنۍ چې هغوی ته ستونزې جوړیږي، هغوی بدنامیږي، د هغوی مخنیوي وکړو. فیسبوک ته زه ډیر نه شپږ میاشتې وخت ورکوم چې شپږو میاشتو کې زموږ ټولې پالیسۍ ومني. که چیرته دا ونه مني په افغانستان کې به فیسبوک بند وي. خاغلی آریوبی وویل چې په دې حکله یې په رسمي توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له لارې د فیسبوک شرکت سره اړیکه نیولې او له هغوی څخه جدي غواړي چې د افغانستان قوانینو ته درناوی وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وزیر وای اوترا اداره یو میاشت وخت لري چې له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. شهزاد ګل آریوبی د شنبې یا د خالی په ورځ وویل چې یادې ادارې له خلکو سره شل ژمنې کړي چې د نوموړي د معلوماتو له مخې تر دا مهال یوه ژمنه یې هم نه ده عملي شوې. هغه وویل د فیسبوک د اکاونټونو ثبت او رجسټر باید د اسنادو له مخې وشي، نه دا چې یو سړی راشي او ځان ته یو حساب پرانیزي او څرګنده نه وي چې خاوند یې څوک دی. په افغانستان کې فیسبوک په دې وروستیو کلونو کې زیاته وده کړې ده. د عادي خلکو تر څنګ د افغانستان سیاسي مشران هم د ټولنیزو رسنیو نه ګټه اخلي، خو د جعلي حسابونو فعالیت تل د بحث وړ موضوع وه او ده. د فیسبوک شرکت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په پام کې لري چې هغه جعلي حسابونه بند کړي چې په دې ټولنیزه رسنۍ کې فعالیت لري او په دې لړ کې یې په پاکستان او هند کې یو شمېر حسابونه تړلي دي. له دې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې دای هم کړې چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د پیدا کولو هڅه کوي.
دا واشنگټن ډي سي دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
د سودان د ولسمشر تر استعفا وروسته د دې هیواد د لنډمهالي پوځي شورا یو مشر هم استعفا کړی او پر ځای نوی مشر ټاکل شوی دی. د دې شورا نوی مشر وایي واک به دوه کال وروسته یو جمهوري حکومت ته سپاري، خو خلک اوس هم په سودان کې په احتجاج دي او هلته یو جمهوري حکومت غواړي. تفصیل د سمینې احسان په ریپورت کې اورو.
د سودان د نوی عبوري فوزي شورا وای د هغوی نیت دی چې دوو کالو کې دننه حکومتي واک یو ولسی حکومت ته وسپاري، او دا چې د شپې کرفیو یې ختم کړی ده. لیفټیننټ جنرال عبدالفتاح برهان دغه اعلان په خپل لاولنی ټي وي پیغام کې وکړو. هغه د ایمرجنسی یا بیړني قانون د لاندې نیول شوي ټول بندیان پریښودو امر هم وکړو. دغه ایمرجنسی قانون د لری کړی شوي صدر عمر البشیر په حکم لګول شوی و. دغه ګامونه ښایي چې په سودان کې د جمهوریت د پاره شوي احتجاج جنو فوزی اثر کمزورې کړې ده. د دې اعلان مخ کې د سودان د استخباراتي ادارې مشر صلاح عبدالله محمد صالح هم د خالی پورز استعفا ورکړه. د دې سره سره د جمعې پورز د دفاع وزیر میجر جنرال اواد محمد احمد ابن اوف هم خپل سوکې پرې خو ده. هغه په دې سوکې تش یو رس پاتې شوی وو. د فوز شورا چې وايي انتخابات کې دوه پوري به دوه کال په سودان حکومت کوي، په دې حق له هیڅ نه دی ویلي چې د غاستیفي ولی ورکړې شوی. بلخوا سودان کې د جمهوریت د پاره راپاري شوی مظاهره کې خلک وای ترسو یو ولسی عبوري شورا جوړ نه کړی شي، دوی باخپلې مظاهره جاری ساتي. دغه مظاهره کوونکې یریږي فوز و مدام لا په حکومت قبضه وکي. د خالی پورس د سودان د پېښور خلکو تنظیم د نورو مظاهرو غږ هم کړي. اخوا د فوز یو بل مشر عمر زین عابدین د جمعې پورس یو پریس کانفرنس ته ویلي دوی با پخوانی صدر البشیر بل چا ته حواله نه کی. البشیر عالمی جرایم او عدالت ته مطلوب دی چې په جنگي انسانيت پر ضد او د نسل کشي د جرمونو تورونه دي. عابدین وای د سودان خپل قانون او ادارې شته. بلخوا د البشیر نېشنل کانګرس پارټۍ د خالی پورس غوښتنه کړې پخوانی صدر دې آزاد کړی شي، او دا چې د البشیر لری کول د آئین سرغړونه او اختیار شو کول دي. د سودان نه فعالین وای د پخوانی حکومت نسکورولو نه په دوه ورځو کې د حکومت پر ضد مظاهرو کې لکتر لګ شپاړس تنان وجل شوي دي. سړنکران وای د سودان د موجوده حالاتو پر شا د ملک کمزورې اقتصاد هم دی چې د تیلو آمدنی کم شوی وو او پیسې ډېره کمزوري شوي وه. ورسره ګرانی هم اویا فیصد ختلی وه. واشنگتن او یورپی یونین په نوې حکمرانانو غږ کړی د دوو کالو نه دی په کم وخت کې واک اختیار ولسی حکومت ته وسپاري.
د واشنگتن ډی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
په چمن کې هم د وړ مې ورځې د بمی چاودنې په ضد خلکو پرون احتجاجي ناسته کړې، او د دې برید د غندنې ترڅنګ له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. په دې برید کې یو تن وژل شوی وو او شاوخوا 15 نور پکې ټپیان شوي وو. تفصیل له چمنه د نعمت الله سرحدي په ریپورت کې.
د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار ګوټي چمن کې ستیر شپه کم د ترګری برید وسو. سپاغه کې یو کس خپل ژوند تر لاسه ورکړي او د ډیر لوڅه زیات کې وژو بلسول. نن ورځ هم په دغه ښار کې قسم د خوب او د ویرې پیزاده، او دلته چې عام خلک ستیر ډیر زیات ویرې محسوسوي. خو د دغه تیر ورځ د برید په ضد باندې دلته کم د مدني ټولنې پالین دي، او دلته نن یو احتجاجي لاروین راوېستي، او دغه احتجاجي لاروین په څیر دلته د چمن د تحصیل کچاري او مخته قسم پرلت کښنولې دي. دغه لڅ دې دل تخپلې ویناوي کوي، او دغه برېڅ دې دل ته غندنه کوي. ما سره دغه وخت دغه مدني ټولنې فعالین موجود دي. د دې څخه پښتني وکړو دې پر دغه باندې سوای
مړ د سرکار سره دا مطالبه کوو چې تا زموږ په آزاد وکړه. هر چا زاده ماکه کړه ده دا به مور او بیا بلاره دي. دا د اچا زم نه دي. دې ته موږ هر وخت په بده وایو مړ سیول سوسایټي دلته دا درنه بچاري درا ساده بچاري چې درسو موږ طالب یې نه منلې. مردا وایو سیول سوسایټي چې پر مردا ما کې ما کوي مژ ممړه کوي. ار سوکسیه بارنه کوته ار سوکسیه پاکستان د زمړ په آزاد وکي کچيري زمړ په آزاد نس کولای مردا ځان په آزاد پخپل کو.
په نوم راته وې دا راته وې څه
مشتني. مانو محمود خان دی زمړ غشتنه داده سکم په شارو کې د ما کې کیږي. دغه د ماکو قاتلان دي گرفتار سي زمړ سرکار صدا غشتنه ده. کم کیمرې په مال روټ لګیدلې دي هغه د راشات سي د دې وخت د سزاغه بم چاک شې شو او هغه ته سزا ورکول سي تاسو مطالبه دي
په نوم راته بیا نن د دې پرلت کښنولې د درنامه چولې د چمن تحصیل کچاري یو مخته تي څه وایس مطلب په بلوچستان ایالت کې تر غریب ردو نه روان دي
زما نوم نسب لا دي ز د سیول سوسایټي ځلې نائب صدر ما مجنن د احتجاجي رلی رئیس تل ده د دې په خلاف باندې موږ راوتلې زموږ په شار کې روزمره د ماکی روان دي او اوس پر مال روډ باندې دا وخت کیمرې حمله کېدلې دي موږ سرکار ته په ډیره سخت غندنه دا وایښ د دې کیمرو ریکارډینګ دی راوځي او د شتګر دی ونه سي بل سرکار د ځان په ذات نس کولای هغه به د عوام څو په ذات وکړي
سرکار د خپل ځان په ذات نس کولای هغه به د عام ادي خلکو سره په ذات وکړي دغه د مدني ټولنې دلته پالینو زیدته یو قسم پرلت کښنولې دي د چمن تحصیل کچاري او مخته او دغه مرکزی د چمن تاج روډ کم سړک دی هغه بند کړی دی دا غوښتنه کوي د حکومت څخه په دغه ترګری په بریدونو کې کم خلک کړي دي هغه دی پوری تور ونیول سي او دغه شهر کم یو قسم تجارتي شهر دی دغه تحصیل ته د امن ورکول سي د خلکو ته خو د بلوچستان علاتي سورس په ورځ یو بیا مخ پر خرابېدو روان دي عوام دي کم خلک سي هغه دلته په دغه سیمه کې خوب او د ویرې پیزا محسوسوي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
پروند اپریل د لسمه د مشال خان دویم تلن منزل سوی مشال خان دوه کال وړاندې د پښتونخوا په مردان کې په عبدالولی خان پوهنتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور وژل سوی او تفصیل یې له پېښوره د مدثر شاه په ریپورت کې اورو
دوه کال وړاندې هم په دې ورځ عبدالولی خان پوهنتون مردان کې قهرجنو خلکو د مذهب د سپکاوي د دروغ په تور د صحافت د څانګې زده کوونکي مشال خان په بېدردۍ وجلیو بیا د پیښې د پلټنو لپاره جی آی ټی جوړه شوې وه او خپل تفصیلي راپور کې مشال خان بېګناه او د پوهنتون ځینې اهلکار او یو شمېر زده کوونکي پیښې کې ککړ ګرځولي وو تر دې دمه د ابټآباد او د پېښور د ترهګرۍ په ضد عدالتونو په مجموعي توګه د یو شپېتو ملزمانو د قضیو فیصلې اورولي دي چې پکې یو زم ته د تیزندی کولو وو ته ټول عمر کې 25 تر 30 کالو د بند سزا اورول شوې ده او 28 ملزمان بری کړې شوې دي او د مشال خان پلار اقبال خان د عدالت د دې فیصلو نه تر یو حد مطمئن دي خو دی وته وای مونږ اوس هم د عدالت نه دین صاف ته ملرو
یو مظلوم سترګې چې کم ده نه جاج صحیح نو چې هغه جاج سیم چې کم ده نه مثال په تور باندې خپې سلو کی نو هغه چې کم ده نه خلکو ته چې نه قابل قبول شي او چې خپې سلو نه کی نو هغه خلک نه تسلیمي انو مثال په تور باندې د مشال خان په عالم جج صاحبانو ته دا اپیل کوم چې دا اوس یو عالمي کیس دی د ټول دنیا ګوري او په دې کې چې کوم دنه پوره انصاف وکړي چې څنګه مخکې مونږ ویلو چې په دې ملک کې چې کوم نور مشالونه دي کوم بچی دي چې کوم تعلیم لري چې دا غي ژوندۍ تحفظ شي
او وايي د ډیرو مشکلاتو او ګواښونو باوجود په زده انصاف لپاره غږ پورته کوم د غرض د مشال خان خور ستوریا خان په خپل فیسبوک باندې ویډیوي پیغام کې نننې ورځ تور ورځ بلل ده او وای په دې پیخه زمونږ کورنۍ یو شمیر ستونزو سره مخ شو زمونږ تعلیم متاثر شو خو عام اولس کې د خپل حقونو لپاره جذبه هم بیدار شو
13 اپریل دا یو تور رازوم ده خو زه به دا وم چې 13 اپریل د دې په وجه باندې نو مشال خان په وجه باندې داغه د انقلابي سوچ په وجه باندې یو بدلون ناغله دي یو
بلخوا د مشال خان د قضیې لپاره جوړ شوې د قانون پوهانو ډلې د ترهګرۍ په ضد د عدالتونو ځینو ملزمانو ته د کمې سزا او بری کولو فیصلو خلاف پېښور های کورټ کې اپیل داخل کړی دی او د دغه ډلې یو غړی ایاز خان اډوکیټ وای امکان لري د روژې نه وړاندې اورېدنه پیل شي
په دې کې زموږ های کورټ کې امید داري چې ان شاء الله تعالی د روژې نه مخکې مخکې به دا کیسونه ټول راوځي او موږ په دې کې خپل د موږ چې کوم د مشال ټیم دی هغه خپل باس کې او دغه شان د وکیلانو خپل باس کې خو موږ د دې چې په دې کې کوم سزاګانې دي یا کوم پکې بری شوی دي هغه کې ډېر کسان دا سړي چې دا غوي د واپس دا غوي څه لا کې دوه چانسونه ډېر زیات دي او دغه شان چې چا چې سلو سلو کال سزا او رول شوی دا هغه کې امید دا لري چې ډېر کسان څه دا امید سره غوي خلاف موږ دا څه کې جوړ کړی دي چې دا غوي سزا به ځکه کال تا ورشي
او وايي اوریدنه کې به زیات وخت زکوند لګي چې زیاتره بیانونه او شهادتونه د وړاندې نه قلم بند شوی دي او هله مند د اختر نه پس په د مشال خان قضیه کې د پېښور های کورټ فیصله هم راشی مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پیخور
له دې سره د مشال ریډیو خبرونې پای ته ورسېدې. مازیګر په شپږو بجو چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، تر هغو پورې ما بارکوال میخیل او د خبرونې پروډوسر منظر شهید ته اجازه راکړئ. په څو شېبو کې تاسو په همدغو څپو د مشال ریډیو خبرونې اورېدلای سئ. ورځ مو نیکمرغه.